پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او دا ځل به هم خپل شمنی عملی نه کړي.
دغه غوند له نورو غوندونو نو کم ظرف دي که ټیټي دي. د دې لپاره چې د افغانستان حکومت عمر کم پاتې دي، پاکستان علاقه نه لري چې د کرزی صاحب حکومت چې تقریبا 8 ورځې پاتې دي را سره ستراتیژي وکړي، همکاري وکړي. زه بقدر یو نسته ده، نتایج به مثبت نه وي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه په اتمه درې اړخیزه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په انقره کې جوړه شوه، په افغانستان کې د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې پر همکاریو بری وشوي. د ولسمشر کرزي ویاندې ملفیزي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي په دې غونډه کې پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي راتلی. ولسمشر کرزي ویلي که چیرې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامنۍ زیاتې شي. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. هغه همدارنګه ژمنه کړې چې د دې هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د نواز شریف دې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هم ستونزې لري.
پاکستان خپل ملي ګټې سنجوي، افغانستان کې یو ملي وحدت نشته ده، حکومت کې خپل یو توافق نظر په ټولو ارګانو کې نشته ده. معنا یې دا ده چې افغانستان نه قوي کېدو ته پرېږدي، نه مستقل سیاست ته خپل پرېږدي او نه پرېږدي چې وضع سمه شي تر څو موږ د هغوی شرایطو نه منو.
هغه وایي چې په دې برخه کې یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولی شي څو په پاکستان فشار راوړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
اوسم احمد زبیر ژمن د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د دلو د میاشتې د 26 نیټې په اړه چې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو 15 کلیزه ده مقالې او تبصیرې خپرې کړي دي. ویسال کلی څومره چې پر افغانستان د روسانو یرغل د غندنې وړ دی، همدومره د ولس له بریا سره د جهادي مشرانو ملنډې د غندنې وړ دي. په سر مقالې کې پوښتنه مطرح شوې چې ولې نن افغانان د روس د ماتې ورځ داسې نه لمانځي چې ورسره ښایي. د سرمقالې لیکوالې په جواب کې ویلي دا ځکه چې روس مات شو خو افغان ولس فاتح نه شو. په سرمقالې کې راغلي که افغان ولس اوس رښتینی خواخوږی او وطن دوست زعامت ونه مومي نو غمیزې به تکرار شي. محور ورځپاڼه په خپل سرمقالې کې لیکلي د روسانو له وتلو وروسته په 15 کلونو کې د افغانستان په حالت کې کوم خاص توپیر رانغی. د افغانانو مرجوب له روانه ده غیر متوازنه اقتصادي حالت، د جنگ سالارانو واکمني او بې اتفاقي تر اوسه په دې ملک حاکمه ده. محور لیکلي د روسانو له ماتې تر اوسه پورې یوې لویې کمزورۍ ته اشاره کوي چې افغانان سیاسي رهبري ته جدي اړتیا لري. په سرمقالې کې راغلي راتلونکي انتخابات د یو زعامت د ټاکلو یو ښه چانس دی. محور په خلکو غږ کړی داسې یو کسترای ورکړ چې د هیواد د وضعیت د ښه کېدو توم نه پکې وي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي د روسانو ماتې د نړۍ د یو ستر زبر ځواک په وړاندې د افغانانو ستره بریا وه. ورځپاڼې لیکلي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې زبر ځواکونو ته ماتې ورکړې خو د سیاست په ډګر کې بیا ماتې خوړلې. په سرمقالې کې راغلي ولسمشر حامد کرزي هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لویې جرګې ته وویل افغانان د متجاوز دښمن په وړاندې په جنګ کې کامیابه دي خو په سیاست کې ناکامه. د سرمقالې د لیکوال په باور د بهرنیانو لاسوهنه او د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي تر ټولو لوی علت دی چې له امله افغانان تل سیاست بایلي. ملي باور ورځپاڼې په انتخاباتو کې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پر دریځ تبصره کړې چې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه ملاتړ اعلان کړی. په سرمقالې کې راغلي د ګلبدین حکمتیار وروستی دریځ له خلکو سره دا هیلې پیدا کوي چې ښایي وروسته له دې جنګي ډلې خپلې توجه له جګړې څخه سیاسي فعالیتونو ته واړوي. ملي باور لیکلي افغان دولت باید له دې حالت څخه په هنر ګټه پورته کړي او له انتخاباتو وروسته هم وسلوالو مخالفینو ته د لا ډېر سیاسي فعالیت زمینه برابره کړي.
پنځه کاله مخکې د دلوي په 26 د شوروي ځواکونو وروستی عسکر له افغانستان څخه ووت. افغانان پر افغانستان د شوروي له یرغل څخه مختلفې خاطرې لري. مرزي احمدزی د لوړ زده کړو وزارت د تقرر او ترفیعاتو له رئیس لطف الله حق پرست سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې له دې ورځې څه خاطره لري.
اما ورځ چې دغه روس قوا او افغانستان خارج شو مونږ په یاد لرو هغه ورځ ډیره تاریخي ورځ وه چې هغه ورځ دیر یو ورځ یو چې ټول مسلمانان په خصوص افغانستان مسلمانان د مجاهدینو سربلندی عزت هغه ورځ چې روسان د افغانستان خارج شو یقینا یو خروج ده یو اخراج ده اخراج اصلا نستان د مقامات د جهاد ایمانداری د ټول مسلمانان یو ځل روسان ته افغانستان خلاص او ورس رمي وضعیت ډیره ښه وضعیت نه وو ټول مسلمانان په یو عجیبه وضعیت چې امکان لري چې ټول مسلمانان په هغه ورس افتخار غوړو
شغله یو پرس کیدای شي د روسانو د دورې نه تاسو مهمه خاطرې شاید ولري کیدای شي موږ سره شریک کړئ
یو خاطره درې وو چې افغانستان تقریبا پنځه اسکار جهاد او اسلام روسان په افغانستان کې یو ورځ هغه ورځ چې دریم د هود چې ټول ځوانان نارینه او سزینه ټول دانشمندان په افغانستان کې یو بار یو ځل د الله اکبر تکبیر او نعره او د جهاد او مقاومت یو پارچگی د عزت اواز مالونه تر هغه ورځ چې مسلمانان ټول یو پارچه یو وحدت او نماد وحدت او یو پارچگی فرصت
لري دغه ورځ تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د بدبختۍ لړۍ سي د دوام پیدا کړی ده او تر اوسه پورې دوام لري
دا د دلیل ده چې افغانستان چې دغه جهاد اواز شو امکانات نه وو په افغانستان کې مجاهدینو سلاح او مهمات او بلو اشیاء او د وسایل جنگي نه وو خو خامخا د مسلمانانو د مجاهدینو په بعض کشورانو چې وو دغه نه د ملاتړ کړی ده افغانستان د مجاهدینو د تعداد مجاهدینو او تعداد د افغانان د شرایط مجبور و چې دا کومکونه منی او دا سبب شو چې یو تعداد افغانان مجبوریت اساس باندې بعض زعما مجبوریت د زعما او مجبوریت د افراد اشخاصو چې دا مجبور شو د وسایل تر اوسه دغه نه مجبور ده چې دغه نه اطاعت کې او دغه هدایتونه دغه سیاست نه دا تعقیب
تاسو ملي کې چې د سکال د روان میلادي کال تر پای به ټول خارجي ځواکونه هم د افغانستان هوسی په دې پر کې تاسو اندېښنه لري او کنه لري
ولا دا څه خبر ده چې افغانستان د خلک لذي چې چون اوس افغانستان یو پارچه نسته اثرات د مثبت حساب نسته بعض ملحوظات هم دي چې یو پښتون وای یو تاجک وای یو هزاره وای هر څوک خپل قوم ملاتړ کوي ولا مونږ اندېښنه لرو خامخا د دې لپاره چې دا ملت مجبور ده دا ملت امکانات نه لري دا ملت داسې امکانات نسته چې دغه خپل په خي باندې ولر شي دا مشکل لري افغانستان باندې بیرته جنگ اغاز شي بیرته راځي بیرته دغه تنظیمي جنگونه بیرته اغاز شي
لطف الله حق پروست و چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په اړه پر خپل خاطرو خبرې کولې د پښتونخوا ګوند د محصلانو سازمان د تیرو کلونو غونډې بیا د تعلیم لپاره میاشتنی کمپاین کوي دغه کمپاین به خلک آماده کوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي نور د برکوال میاخیل پر پټ کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په خلکو کې د تعلیم د پوهاوي زده کړو ته د ماشومانو د کورنیو د آماده کولو او د استادانو د حاضرۍ لپاره پرون میاشتنی تبلیغاتي کمپاین پیل کړ د محصلینو د سازمان مشر کبیر افغان خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دې کمپاین په ترڅ کې به د کوټې په شمول د ایالت په ټولو شمالي سیمو کې د تعلیم د ارزښت لپاره لاریونونه او غونډې کوي چې د ښوونځیو شاګردان به پکې ګډون کوي
دې ورځ موږ بنیادي شوار دادی سی هر بچی په شونځي کې او موږ به کوشش کوو چې هر بچی راولو د دې کمپاین موږ په لومړی شپو کې یو سروې کوو هر کورته زو لار کسب شتنه کوو د دې بچانو په اکل سو به شونځي کې سو نه دي اګه سو انجونی دي سوال کوان دي لارینو نه کوو لاول سپیکرانو په ذریعہ باندې په کلو کې اعلانات کوو مسجدانو کې اعلانات کوو بیا دغه سره پمپلیټ به وي پوسټر به وي سوشل میډیا به وي
کبیر افغان وايي دوی بیل توپیر په هر سیمه کې تبلیغاتي غونډې کوي او د تعلیم پوهان پکې خلکو ته پوهاوی ورکوي کبیر افغان وايي دوی د افغان کډوالو کمپونو ته هم ورځي او هغوی هم دې ته آماده کوي چې اولادونه باید لزده کړو به برخې نسی
موږ هر ځای ته ځو کچيري افغان کډوال ورونه پرته دي په کمپونو کې هغه د مافیل کو چې سارس کم دا وخت موجوده مواکې دي تاسو به خیر لدی استفاده وکي او تاسو خپل بچان چې ډیر زیات مشکلاتونه وکوي د هلم په واری منور کی دشمنان چې زمش په وطن کې زمش دغه نازک او ګلالي بچان د خپل استعماری مقاصد لپاره استعمالي کدا چې د صلاح ختمول غواړو نو هر بچی به شونځي ته راولو په هر ټولګي کې به استاد ازرو
یوې خواته بلوچستان د پاکستان له نورو ایالتونو په تعلیمي لحاظ ورسته پات دی بلې خواته په دې ایالت کې د جنونو د زده کړو فیصد هم ډیر ټیټه ده د محصولونو د سازمان یو بل مشر محمود علي کاکړ وایي ډیر خلک اوس دې ته تیار دي چې په خپل لونو زده کړې وکړي خو بیا هم د خلکو ذهنونو روښانه ول او په دې برخه کې منفي تبلیغات خاطرات له ذهنونو ایستل غواړي.
زیات خلک غوښتنه کوي زموږ د پارټۍ دفتران ته راځي چې موږ ته د نجونو سکولونه راخلاص کړي. موږ د نجونو تعلیم سره شوق لرو. اوس خلکو کې شعور راغلی دی، د تعلیم سره مینه کوي. خو برته موږ کوشش کوو چې داسې څوک پیدا سي، هغه د دې قیل کوو چې دوی خپل نجونه په سکولو کې داخلې کړي. پر روان وخت به تاسو ویني داسې کلی به نه وي چې هلته د نجونو سکول نه وي یا د هلکانو سکول نه وي.
سږ کال د تعلیم لپاره دا میاشتنی کمپاین په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایالتي حکومت له لومړي تر لسم ټولګي پورې د وړیا او لازمي زده کړو قانون تصویب کړی چې له مخې به یې مور او پلار مکلف وي چې له جایز او پر ځای عذر پرته خپل اولادونه له زده کړو را ونه ګرځوي. د پښتونخوا د محصلینو د سازمان یو بل مشر نصر ننګیال وایي د تعلیم لپاره د دوی د تیرو کلونو کمپاینونو ډېر مثبت نتیجه ورکړې.
موږ ته استادانو ویلي دي چې د نورو کلو په رنګ دا کال زموږ په سکول کې بیخي ډېر پلار مور چې دي د خپل بچا راولې سکولوته او د مشر اوس چې دی پسکول کې د کمرو کمی ده، پسکول کې د استادانو کمی ده. ستاسو د کمپین په وجه هر استاد دا وایي چې ډیر زیات بچان پسکولوته راځي.
د بلوچستان د تعلیم د وزارت د رسمي شمیر لمخې په بلوچستان کې دا مهال 40% ماشومان له زده کړو بې برخې دي او وایي په دې برخه کې 12000 ښوونځیو ته اړتیا ده. د بلوچستان ایالت په اوسني حکومت کې تر تیرو حکومتونو تعلیم ته زیاته توجه تر سترګو کیږي او د 2014-14 کلونو لپاره د تعلیم په برخه کې 40.3 میلیارد نه 80 میلیونه کلداري بودیجه ټاکلې ده چې د تیرو کلونو تر بودیجې 2.5% زیاته ده.
نن د مازیګر له 4 تر 6 بجو پورې له ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون څخه دویمه مناظره مه هیروئ. د ولسمشرۍ له کاندید داود سلطان زوی سره مرکه په یو رپورټ پسې اورېدلی سي. برېټانیا او فرانسې د سوریې په اړه د سورې د نړیوالو خبرو ناکامي د بشر الاسد پر رژیم واچوله. په جنیوا کې د سورې د خبرو وروستی پړاو پرون بې نتیجې پای ته ورسېد. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورېدلی سي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو ویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په خبرو کې د هر پرمختګ مخه ونیوله. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل د اسد رژیم د دوه خبرو د بشپړې ناکامۍ مسؤل دی. موسکو او واشنگتن چې دواړو د سولې د خبرو له ترسره کېدو سره مرسته کړې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې جمعې پورز ویلي و چې واشنگتن د دمشق پر رژیم د فشار راوړلو او په سوریه کې د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د مداخلې پر اقداماتو غور کوي. د سوریې لپاره نړیوال استازي لغزر ابراهیمی د سوریې خلکو په خبرو کې د ناکامۍ او هم د هغه پلان د بشپړ نه تطبیق په خاطر بخښنه وغوښته چې له مخې له همس ښار څخه ملکي خلک ایستل کېدل. زه ډېر زیات متاسف یم او د سوریې خلکو بخښنه غواړم چې هیلې ډېرې زیاتې وې چې یو څه به دلته پېښ شي. زما په نظر هغه لڅ چې په همس کې ترلاسه شول دوی نور هم له عمل کړي چې دا به له دغه ناوړه بحران څخه چې دوی پکې راګیر دي ښایي د وتلو پیل وي. په جنیوا کې د خبرو د دوهم پړاو وروستۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده یوازې 20 دقیقې دوام وکړ. ابراهیمی وویل د سولې د خبرو د دریم پړاو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. هغه وویل دواړو خواوو ته پکار دی چې د سلام مشورو لپاره او هم د دې خبرې د یقیني کېدو لپاره چې غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي او کنه بیرته خپلو مرکزونو ته لاړ شي. ابراهیمی وویل دای به اوس له متحدو ایالاتونو، روسیه او ملګرو ملتونو سره سلام مشورو ته مخه کړي. د سوریې د اپوزیسیون استازو په خبرو کې د یو انتقالي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ چې په سوریه کې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته د اسد رژیم ځای ونیسي. د سوریې د حکومت استازو ټینګار وکړ چې اسد به له قدرت لرې نشي او پر ځای په دې تاکید وکړ چې خبرې باید د تروریزم موضوع ته د حل لاره پیدا کړي. دا هغه اصطلاح ده چې دمشق ټولو وسلوالو مخالفینو ته کله القاعده سره اړیکې لري یا نه کاروي. کته هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي د سولې د خبرو دوهم پړاو ناکام وباله او د جنیوا د پروسې د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری وویل د سولې پروسه نه ده ختمه شوې. خو د سوریې د ملي ائتلاف ویاند لوی صافي بیا د خبرو د دریم پړاو په ترسره کېدو شک څرګند کړ او روسیه ملامت کړه چې د اسد پر رژیم یې زیات فشار نه دی راوستی. هغه وویل د انتقالي حکومت د جوړېدو پر سر له خبرو پرته به د سولې د خبرو دریم پړاو د وخت ضایع کول وي.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودازل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریز کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړې. خاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي لوستي. نموري د غراز د امریکا د هوانوردی په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او اته کاله په اریانا افغان هوایی شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نموري لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2015 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی و. خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسي جرګې ته لاره پیدا نه شوه کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، موږ ته وخت راکړی.
تاسو نوم د ټولو اوریدونکو نه مننه.
سلطان زوی صاحب، څه علت شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ژوند هره لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، څه دې کړي دي، څه معصریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ژوند د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول. او په دې اساس نوې نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه شي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت او یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نه دومره ډاډمنی؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلې م کوته وي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو په بون کې. افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د سنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو. دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځایږیم د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازنی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو باره کې افغانستان داسې هیواد ده چې دغه د جنګ کې د تیرو دېرشو کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنګ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغه نه نقل قول وکړو، هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنۍ جنگ د افغانستان داخلي مستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونه شو. د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو. د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل شو او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول.
اوس باید څه وشو؟
اوس دې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مصالحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غوړه کړې وه او تاسو مصالح راځي که مونږ غواړی چې دغه مشکل حل سي راځي مونږ سره ودرېږي، حکومت کې به هم ځای درکو، د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي، د
د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مثلا هغه نه مخالفت ته ضرورت نشته که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځئ یو ځای شو. او د دومره خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده، بله لاره یې دا
ده. تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره نوم اوس درته نه اخلم، ولې پیشله وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستې نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم، مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړي دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایم، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیابه سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای
سي. دانځوي صاحب، هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي. نو تاسو دې ته آماده یې چې دا شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي، ډېر شرایط وړاندې کوي، مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې وشي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوي چې دا د سولې په مخ کې به لکه څرنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډ یوی با یو خان جوړ کی؟
پاکستان
نه غواړي چې دا کار وشي.
پاکستان اوس چې خان جوړي، د دې لپاره خان جوړي چې پیږي چې دغه اوسنۍ دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي، هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړی سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سره بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا موږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به موږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوګې
ډېره متاسفانه تراژیک او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت نه لري.
نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد مینځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې 4 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد لویترین فقر به اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کړي، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګۍ سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي.
د امنیتي صنعت په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او که نه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخته د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د افغانستان حق دی او د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمنده سي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیزه روابط قانونمنده وي او بل د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکې مسؤلیت دی.
دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم، ولې چې افغانستان کمدغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامني وي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدګي وشي؟
مننه سلطان زو صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلارې به مو سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امور پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بدریغه او بدون مراعت نه په قاطع توګه په ټولو باندې د قصر نه نیولې تر کلي پورې اصلاحات د لاندې نه نشي راتلی. پاس نه اصلاحات شروع شي، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي ودې ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زموږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. اوله کرهنه ده. په کرهنې کې ټولو پروګرامو کې زموږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله مونږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات دي، یو وستو پیړۍ سره مناسب تحصیلات او برابري. دوهم په کرهنې په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومي کرهنه دواړه د ترویج او د ښه کولو لپاره مونږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو چې مونږ یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته مونږ رسوي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید مونږ مایسر اولو. او د افغانستان صادرات لپاره د یو زمينه مساعده ای او زمنن خدماتي برخه هم په کار اچي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداري او جنگلات کې مونږ ډیر عميق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د جنگلاتو موضوع، د سندونو په غاړو کې چې اوس سندونه لمنځه ځي، تمام ورځ د سندونو سواحل لمنځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د جنگلداري پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې درات لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله زموږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ځم کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړخ کې مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350,000 نوي شغلونه خلقو چې د افغانستان د منځ امریکای ته او اروپا ته خدمات ارزه کی. همدغه سی اوس هند و تایلند و سنگاپور و مالیزیا نه کیږي. آخری برخه د اقتصادي پروګرام دا دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي دي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو چې دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې عیار سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. سودرسه معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
د جمهور ریاست انتخابات کاندید ښاغلی سلطان زوی ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.